د سهار لس بجې د تاسو ازادي راډیو ته غوږ یست. بلې اوسه ته خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې سوې. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خپرو. د افغانستان د دولت هیئت چې په قطر کې په مذاکرو بوخت هیله مند دی چې له طالبانو سره به پر اوربند صلح وسي. تر خبرونو د دې او نورو مطالبو تفصیل اوریدلی سئ. دفاع وزارت وایي چې طالبانو له مذاکرو سره سم خپلې حملې زیاتې کړي دي. په ننګرهار کې یو 2500 کلن پخوانی زندان کشف سوی دی. امریکا پر څو ایراني وګړو بندیزونه ولګول. د تیرو څو ورځو له نښتو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته خپلې حملې زیاتې کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په دفاعي حالت کې هم طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه د سولې پروسې ته د درناوي په خاطر په فعال دفاعي حالت کې د خپل ځان او خپلو خلکو د دفاع لپاره د طالبانو حملې شندوي او هغوی ته درنه مرګ ژوبله هم اړوي. د طالبانو مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده.
د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوو د وږي اسمبلې پر 22مه په قطر کې د سولې خبرې پیل کړې، خو له هغې ورځې راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې درنې جګړې وسوې چې په لړ کې درنه مرګ ژوبله هم پیښه شوې ده. پرون د ننګرهار چارواکو د طالبانو او دولتي ځواکونو په نښتو کې د شلو دولتي سرتیرو او 9 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. په کندوز، تخار او نورو ولایتونو کې هم دولتي سرتیري، طالبان او ملکیان وژل شوي دي. افغان چارواکي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت وایان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو په لړ کې د کابل لپاره د طالبانو د سری قطعې مرستیال او یو بل قومندان وژل شوي.
ګډو امنیتي ځواکونو په سروبي ولسوالۍ کې هدفمند عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د کابل ولایت لپاره د ترهګرو طالبانو د سری قطعې مرستیال غیرت الله چې په ملا سنگین مشهور دی لیوا بل قماندان صلاح الدین صادق سره یو ځای وژل شوی.
شغلی آریان زیاته کړه چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لس تنه نور طالبان هم ټپیان سوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار چارواکي وایي چې افغان لرغون پوهانو د بودیزم له دورې پاتې یو زندان چې شاوخوا 2500 کال مخکې جوړ شوی موندلی. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې د سره رود ولسوالۍ په سبز آباد سیمه کې د دې لرغونی ودانۍ د موندلو خبر ورکړي. د بیان له مخې زندان په یو ژوره سیمه کې جوړ شوی چې دروازې نه لري او له هغه ځایه د خټینو لوښو ټوټې هم ترلاسه شوي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت معین رسول باوري ازادي راډیو ته وویل چې په سبز آباد کې له 3 کلونو راهیسې کیندنې روانې دي او په لړ کې ډېر ارزښتمن آثار ترلاسه شوي. شغلی باوري د بودایي دورې د دې زندان د څرنګوالي په اړه وایي.
داسې یو اتاق دی چې ګمان کېږي چې دا باید د خلکو د قید کېدلو او تعذیب دپاره کارول شوی وي. د دې تر څنګ نور زغری چې د 2000 کاله د مخه زمانو پورې اړه لري او داسې نور شیان.
د چارواکو په وینا لرغون پوهانو له زندان سره په څنګ کې یوه خونه چې 14 متره اوږدوالی او 4 متره بر لري او په دریو دورو کې درغونې چارې پکې ترسره شوي هم موندلې ده. د امریکا د خزانې وزارت د ایران د هکرانو پر یوې ډلې یوې تش په نامه کمپنۍ او له 45 زیاتو کسانو نوي بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د خزانې وزارت وایي دغو افرادو او موسسو د مخالفانو خبر اعلانو او د تورستي شرکتونو د ځپلو په کمپاین کې برخه درلوده. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دغو موسسو او افرادو د تیر یو کال په لړ کې د ایران د استخباراتو وزارت او امنیت په استازیتوب دا کار کاوه. د بیلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تسیخانوفسکایا به نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته د ویډیو له لارې وینا وکړي. اروپایي ټولنې د تیرې میاشتې له ټاکنو وروسته د مظاهره چیانو په وړاندې د حکومت پر ځپونکو اقداماتو د عجل بحث غوښتنه کړې وه. اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له مشرې میشل باچلا غوښتنه کړې چې په بیلاروس کې روان وضعیت په دقت وڅاري. په بیلاروس کې د اگست میاشتې د 9 تر 10 مشرۍ ټاکنو وروسته چې په نتیجه کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکو ګټونکی اعلان شو، په زرګونو کسان د مظاهرو پر مهال نیول شوي، په سلګونو نور د پولیسو لخوا وهل شوي او د شکنجې پراخ راپورونه خپاره شوي دي. د بیلاروس اپوزیسون او لویدیز ادعا کوي چې لوکاشینکو له درغلیو د ډکو انتخاباتو له لارې خپل شپږویشت کلنه واکمني وغځوله. په نړۍ کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر پرون پنجشنبه تر 1.5 میلیونو واوښت. د امریکا متحده ایالاتونه، هندستان او برازیل د دغه وایرس او په دې وایرس د مړو د شمیر له پلوه د لیست په سر کې دي. بل خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په اروپا کې د کورونا وایرس خپرېدل د خبرداري تر حده زیات شوی دي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون ورکول سوي ارقام د دغه وایرس د ټولو پیښو نه دي، ځکه ګڼو کسانو معاینات نه دي کړي او په ځینو نورو کې د دې وایرس یا کووید 19 ناروغۍ متفاوتې نښې رابرسېره شوي دي. لاس بجے شپږ دقیقې سوې. د دولت پلاوی وی هیله لري چې له طالبانو سره به د اوربان په اړه موافقې ته ورسیږي. په همدې حال کې تمه ده چې د دواړو خواوو د پلاوی ترمنځ خبرې د شنبې په ورځ بیا پیل شي. احمد تکل او نور تفصیل.
که څه هم د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې تر اوسه یوازې پر تخنیکي مسایلو متمرکز دي، خو د افغانستان د دولت د پلاوی ویان نادر نادری ویلي دي چې له طالبانو سره پر اوربان موافقې ته هیله مند دی. هغه دا څرګندونه د قطر له ټلویزیوني شبکې الجزیره سره په مرکه کې کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنز د طرز عملونو په اړه خبرې پرون د شپې تر ناوخته پورې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې. ښاغلی نادری مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دواړو خواوو ترمنز د اختلاف موارد ډیر نه دي. هغه هیله څرګنده کړې وه چې د ده په وینا یو دوه اختلافي ټکي به هم ډیر ژر حل شي، خو پرون شپه ناوخته د دولت د مرکچی پلاوی غړې حبیبې سرابي ازادۍ راډیو ته وویل خبرې ښایي د جمعې په ورځ له یوې وقفې وروسته د شنبه په ورځ بیا پیل شي.
جمعه است، فکر نمی کنیم که ما مجلس داشته باشیم، ما گچی که حاضر هستیم.
میرمن سرابی وی جمعه ده فکر نکوم چه غنده وشی، که چه هم موک چمتویو خو مقابل نوری خیر رخصتی وکړي، ځکه د هغوی کورونه دلته په قطر کې دي. د شنبه په ورځ به یقینا غونډوي، د تماس ګروپ به بیا هم سره وګوري او پر پاتې مسایلو به خبرې وکړي. په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې د وږي په 22مه نیټه د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پیل شوې، خو له هغې ورځې تر اوسه د تماس ډله چې د دواړو خواوو استازي پکې دي د غونډو د طرزالعملونو او کاري اصولو په اړه بحثونه کوي. میرمن سرابي وویل پر دې مسایلو له موافقې وروسته به د غونډو پر مهالویش او اجنډا خبرې وشي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هیله څرګنده کړې چې د افغانانو ترمنځ خبرې به بریالۍ شي. ښاغلی پومپیو د وږي په شپږویشتمه له فاکس نیوز ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل نور نو هغه وخت را رسېدلی چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. ښاغلی پومپیو وویل سوله به افغانانو ته دا فرصت په لاس ورکړي چې خپل هیواد بیا ورغوي.
It's time for peace. I think every Afghan recognizes that, whether they're in the north.
پومپیو وای هغه وخت را رسیدلی چې باید سوله وشي. زه فکر کوم هر افغان که په شمال کې دی که په جنوب کې، که د افغانانو په ائتلافونو کې دی او که د طالبانو په لیکو کې، ټول همدا وایي چې دا جګړه پوځي حل لار نه لري او هغه لار له کلونو راهیسې بې نتیجې وه. نو ځکه هیله من یو داسې یوه سوله او پخلاینه وشي چې یو ځل بیا به افغانستان ته دا فرصت ورکړي چې خپل اقتصاد ورغوي، فرصتونه رامنځته کړي او د هر افغان بشري حقونه خوندي کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په قطر کې روانې خبرې به څومره وخت دوام وکړي، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلی دی چې د افغانانو ترمنځ خبرې بس تونزمنی وي او ښایي ډیر وخت واخلي.
ومردل چې په قطر کې د دولت پلاوی وی هیله من دی چې له طالبانو سره به د اوربند په اړه موافقې ته ورسیږي. بل خو د دفاع سرپرست وزیر وی په قطر کې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو له پایل سره جوخت وسلولو طالبانو په افغانستان کې خپل حمله زیات کړی دی. اسد الله خالد پرون په لغمان کې ویل چې په دغه حمله کې طالبانو ته څو برابره زیات مرګ جوړه وشته ده. سهارګل امیرزای راپور لري.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد، د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی او په افغانستان کې د غوث ملاتړ قومندان سکاټ میلر په داسې حال کې لغمان ته سفر کوي چې د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه او پر امنیتي پوستو بریدونه زیات شوي دي. که څه هم د لغمان له ملکي او نظامي مسؤلینو سره د دوی ناسته د بندو دروازو تر شا وه، خو د ورځې په وروستیو کې د ملي دفاع وزیر اسدالله خالد له رسنیو سره په خبرو کې یوازې وویل چې لغمان ته یې د سفر موخه پر امنیتي ارزونې سربیره د امنیتي اقداماتو او له ځایي مسؤلینو سره د چمتووالي خبرې وې. خاغلی خالد وویل چې په دوحه کې د افغان حکومت او د طالبانو مرکچی پلاوو د خبرو له پیل سره د طالبانو بریدونو زور اخیستی، خو په خبره چې له خپلو خلکو او خاورې دفاع کړي او بریدونه یې له ماتې سره مخ کړي دي.
ولې متاسفانه چې بریدونه ډېر شوي دي، تلفات دواړې خواوې لرو. په ټول افغانستان د ټول افغانستان په کچه د دښمن تلفات په مراتب دوه ځله لا درې ځله زیات وي. که چیرې دا حالت دوام وکړي، د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې پوره وړتیا لري چې د دې وطن له انجن لویست لویست خاورې نه دفاع وکړي.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ قومندان سکاټ میلر که څه هم رسنیو ته داسې ډېر څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې د بین الافغاني خبرو په جریان کې وروستیو نارامیو او مرګونو پیښو خواشینی کړی، خو په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې روانې خبرې له نږدې څاري او تمه ده چې ښه پایله ولري. په ورته مهال د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د مهترلام ښار لا ډډمن امنیت په موخه یې د لغمان پولیسو ته هدایت کړی چې د ښار امنیت سربیره د ولسوالیو امنیت او امنیتي کمربندونو پر اخوالی ته هڅې جدي کړي. د کورنۍ وچارو سرپرست وزیر د لغمان پولیسو د لا تجهیز او د هر اړخیز پاملرنې ډاډ ورکړ او د نورو اقداماتو خبرې وکړه.
او په عین حال کې مونږ په دې خبرې وکړې چې د طالبان چې څه برنامه نیولې چې ماینونه او د وژنې او د چسپکی ماینونه دا چې ملکی کسانو ته مرګ جوړه اړۍ، په دې په حق له د پولیسو څه امکانات او څه تیاریانې دي، په دې باندې هم اقدامات شوي دي او هم لار خونه وشوي.
که څه هم وسلوالو طالبانو د دغو چارواکو د سفر او څرګندونو په اړه تازه لا څه نه دي ویلي، خو په روانه میاشت کې په لغمان کې پر یو شمېر امنیتي پوستو د بریدونو مسؤلیت منلی او ګڼو افغان ځواکونو ته یې د زیانونو اړولو ادعا کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو مجله په یو راپور پسې اوریدلی سي، د کابل په شمال کې یو پخوانی پوځي سرخوږی جوړ کړی دی. دغه 23 کلن سړی لسکونه جنګیالي لري چې د شکردرې ولسوالۍ امنیت د طالبانو په ګټه له خطر سره مخامخ کړی دی. رحمت الله افغان د دغه طالب قمندان فعالیتونه او پخوانیو کړنو ته کتنه کړې.
په قطر کې د بین الافغاني خبرو د پیل په درشل کې طالبانو د کابل په شمال کې جګړه توند کړې او له شکردري ورسوالۍ نه لسګونه کورنۍ کابل ته کډوالې سوې. افغان دولتي چارواکي وایي چې د کابل ښار په 10 کیلومتري د شکردري په ولسوالۍ کې د طالبانو فعالیتونه نه یوازې د پلازمینې لپاره یو خطر دی، بلکې دولتي تاسیساتو ته لکه د ابګردان او شاروس بندونو لپاره یو جدي ګواښ ګڼل کیږي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د افغانستان ملي اردو له شکردرې ولسوالۍ د طالبانو د شړلو لپاره پوځي عملیات وکړل. په هغه وخت کې د افغانستان دفاع وزارت اعلان وکړ چې د دغو عملیاتو په لړ کې یاد ولسوالۍ له طالبانو پاکه کړې، خو اوس لیدل کیږي چې په شکردرې ولسوالۍ کې طالبان لا هم فعال دي. اوس پوښتنه دا ده چې د دغو فعالیتونو تر شا د چا لاس دی؟ دغه کس د ملي اردو پخوانی سرتیری دی. حکیم الله یو وخت د ملي اردو سرتیری و او بیا د پولیسو مامور سو چې د حکومت له لوري له زندان وروسته نوموړي پاکستان کې دیني زده کړې وکړې او کله چې کابل ته راستون سو په شکردري ولسوالۍ کې د طالبانو د قومندانۍ مسؤلیت په غاړه واخیست. حکیم الله شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د کابل په شکردري ولسوالۍ کې خپل فعالیت پیل کړ. د شکردري ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د حکیم الله تر قومندې لاندې کسان په سړکونو کې د ماینونو په ایښودلو او په افغان ځواکونو د حملو په پلانولو مصروف دي، له خلکو اوشر او زکات اخلي او د شپې فعالیتونه کوي. ازادي راډیو وتوانېده چې له حکیم الله سره د واټساپ له لارې خبرې وکړي. نوموړی ادعا کوي چې شاوخوا 150 جنګیالي لري. د کابل چارواکي حکیم الله په ځینو مهمو پیښو کې په لاس درلودلو تورنوي. د کابل والی حکمت الله د کابل امنیت ته له ګواښ سربېره تورنوي چې نوموړی پلان لري چې د شاروس بنوال وزبي.
د څو وروستیو کلونو یوه لویه لاسته راوړنه د شاه واروس بند دی چې کار یې پای ته رسېدلی او ټاکل شوي چې د اوبو ذخیره کول یې پیل شي. څو ځله طالبانو هڅه کړې چې ځانونه بند ته ورسوي. قاري حکیم الله د شاه واروس بند لپاره یو ګواښ دی. په یو عملیاتو کې له سلو کیلو ګرامه زیات چاودونکي مواد نیول شوي. دا ښکاره کوي چې قصد لري شاه واروس بند والوزوي او یې تخریب کړي.